د مونستری مشي وخت افغانستان کې د ماسپینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږه ته له ازادۍ رادیو ناوړي په بخښنې سره د افغانستان کې د اوس د ماسپینه څلور بجې دي. په موخه د دې سات خبرونه ته د افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو او نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بېګای یې پر خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي دي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو مېرمنو لوڼو خویندو او ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د چاودنې پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تېره شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتېري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50 سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو د دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټول چارې به په افغانستان کې دننه کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم له بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي د انتقادونه زیاتیږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیه په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. پرختون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو د پنښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم اونې په دوام باندې نن یک شنبه د مرغوم میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبز سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبری ټولګې ته موزه فرشته سهاکه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې د خبرونو کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هوات نه بیرون وتلی دي له ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لری پروتو سیمه او کې ځینی اوسیدونکو د تاړ دي ترڅو پاکي اوبه ترلاسه کړي او خپل ستونزو شکایت کوي.
و صحیح اوبه راوړو لپاره موږ ډېر لری ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروي راوړي ډېر سخت مشکلات دي.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خوښه 15,000 افغانان چې د سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو تر پایه را سره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو د دې خبري ټولګه پر راپورونو. یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمېر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی ترڅو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد وپوخو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رود ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 یې نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هېوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هېوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان هلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هېواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هېوادونو ته کډوال شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان کې د ژمي په راتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولی سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخکې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کوره سامان خرڅ کړل، لري دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 په 300 روپو باندې د کمپلې وي او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو او دا د کور بسترې په 200 اغستې مې په 2000 او 3000 روپۍ باندې وو ور مې کړ. په 200 سلو باندې مې ورکړلې چې کار نشته نو څه وکړو. پېښور ته څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تخت لاره مې نشته کمپله وتښتم، نه چې شنې دا ډاکټر نه خپل ځان ته خوږه دوا واخلم، لکه دوا واخلم د خپل کور ته خپل زندگی واخلم.
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
د زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکل هم بخي ډېر سوي ده، نو کور کې مې خالي نه درلودل، هغه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ راسره وي. په هغه مې دوه بوجې زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده. پروس کالی مو هم بسې سخت زمی تېر کړ.
د یو شمېر کابل ښاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند ګاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هممهاله یو شمېر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. له ډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنی شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې چې د لیندۍ په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم ښه راغلی ور رسېدلی نړیوالې موضوع ته. وربشو سوریې ته، د سوریې نوي واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قسره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریې نوی مشر احمد الشاره ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ، بیرته راګرځو خبرونه کې نور مطالب هم شته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قسره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قسره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلولو مخالفینو له ډلې وو. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلولو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قسره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خپره کړي، ابو قسره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره اونۍ وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او په لیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. ښاغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله، د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم خبرونه ته خر اغلې تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه او ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای لوستلای او کتلای شي اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیل یې په دې راپور کې واورئ
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنې ده په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو یې خپل کورونه جوړ کړي وو خو اوس اوبه کمې شوې دي څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې خو په هغې کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی د سنجان السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي
یخ حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشون دوچند مشکل میشه
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی بوله کمښت سره مخامخ دي څاګانې وچې شوې دي د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو براوړو
او میاره د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني چې اوبه هم صحي شي او خلکو ته خلکو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا شي
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه
نم فیلان چای خانی ما خوش شده ما از
دیو بو چامو چه شوی دا خلق بی وزله دیو نور چاگانی نشی کندلای اسین داو دیو بو ویالی نلرو دی کالی و منزل مو زیاد دی مسئولین باید زموک استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالی و منزلو لپارا گتا خلو
دو بو دو برخی کارپوهان لردلی نجیب الله سدید پا افغانستان که دو بو دو کمخ دو لاملونو پارا آزادی رادیو تاول
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
په هم خراغلې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغۍ د اخته افغانانو شمیر 1,500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ. بیرته راځو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژونکې ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یوه بنسټ سخته اندېښنه وښوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځانیم مریض او اوس د کار روزګار درک مې نشته لري او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کور لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا پرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځي کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9% زیات شوي دي.
په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسیدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي
رادیو څلور ویش ساعته
وړاندې په څو شیبو کې به زموږ اونیزه خپرونه ومه ورځ درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د دې دا پاړه طالبانو تر وسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نه شي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د امریکا پوځنن یکشنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندر د پاسه په تیروتنه کې په ډزو کې چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې دي ویشتل شوې ده. او د ترکیې په لویدیز موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سره سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مرابول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټېشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. له داسې کتابو به ما هم خبر کوم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري، خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرې لولي چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل، خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان خلیل شیدا نفوس دغه پورته پوری نو ستاسو خپل خاصه د دې د لوی په پیاد دغه لوی پورته پوری هغه نوري خبرینو مشورو
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم، یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګ د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو، نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دي، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې ریشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پهنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پهنتون، ننګرهار پهنتون او حتی کابل کې پهنتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، جنو یې هر کله جنو پرې نیوکه کړې دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو ځان ټنګېدل چې تېره اونۍ ګڼو سیاسي لوجو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبیع الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بللی، خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې، د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرې نږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوې څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلی او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرو ده. بلخوا د حاجي خلیل له مړینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف بندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړي دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس کوو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نو ستاسې خپله خوښه ده د دې غبۍ پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره واخله.
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شرق لاسونه پکې ماتې
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورستہ د هغه سره د افغانانو او یا د سیاسي ناستو لاړی د هغه د تسلیت پر پار باندې چې هغه د تسلیت او د تعزیر پیغام را نکړی دی، هغه د پدې حساب لشي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانستل دي. نن موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلی دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی تر اوسه پورې کار کوي. دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټول سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکه جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د زور سره غم راضي کوي. خو دا پرې معنا نه ده چې دا خلک دي د قندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلې مثبته هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادی پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره و. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې وطن مځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې و دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا پوس د طالبان په منځ کې دی و هغه نرم دلیل غوندې ښکاري ځکه چې دوی غواړي چې مکاتب بیرته وي د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چلېدلی نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنه کړ سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شر نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي. او دا په خپله یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای سي. په تیره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تحصیل کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غی چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې په نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې ځان خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پله کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسلوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول. عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه، هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړی دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي او هماغه دین چې دی را مخکې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی د الله را وکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولاني هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا دی افغانستان ته او دی خاصتاً دی افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دی. خود به خلق په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام دی افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانتی کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنک لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني واکمنان په اسلامي اقوالو برابر دي، سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتون نه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 30 استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپین سترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نخبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکې ده. خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوسمهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړې ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې تر اوسه پورې د دو پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټول اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې تمام کوي نو طالبان نه شي کولای چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو دپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستې. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادي بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې، وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزده کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونې نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي. په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو، سیاسي شنونکو د نیولو، شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسارو خزینه اکاونټونو، ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمېر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پیښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښې وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوي دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پیښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادی کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیرا د نشې نخې ژر معلومول شي او پیغام له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووزي او لر سړکه د نشې ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادی کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټول مصري له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصري یو له بل سره وتړي. له همدې لسو ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژو زی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 9 ساعته او 55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د سږ کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 30 دقیقې قدم ووهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینسپوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رامغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.